سلام په افغانستان کې لغرمی مخکې لاس بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص پم پیل په خبرونو کوو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای واوی د بودیجې د کموالي لقبله په افغانستان کې د بشري مرستو چارې ډېرې ټکنې شوې دي اغلی اوتنبای واده ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سیشن بیغونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحثونو ته متمرکز و دا خبره وکړه
وی آر ګریټلی کنسرنډ by the humanitarian funding gap. As of 1 week ago,
موخه د بشری مرستو لپاره د بودیجې کموالی ته سخت اندېښنه لرو. د افغانستان د بشری اقدام پروګرام تیره اونۍ 802 میلیونه ډالر ترلاسه کړل چې دا د 3.2 میلیارد ډالرو غوښتل شوی بودیجې یوازې 28% ده. د بودیجې د کموالی له کبله ګڼ پروګرامونه درېدلې، سخت ژمی روان دی او د ډېرو ژوند په خطر کې دی. دا په دې معنی دی چې هغه 15.2 میلیونه افغانان چې اوس د خوړو مخت سره مخامخ دي ممکن پر روانو میاشتو کې د قطع خواته لاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ګڼو بنسټونو ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو ډیر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي او کموالي له کبله محدود کړي دي. ویل شوی دا مال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان آر اس اف د طالبانو له بنده د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کې دوه غوښتنه وکړه. د دې سازمان د مرستو د چارو مسول انتوان برنارد پرون سه شنبه په نړۍ کې د خبریالانو پر وضعیت د معلوماتو ورکولو پر مهال دا خبره وکړه. مرتضی بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15 کابل کې د طالبانو له خوا ونیول شو چې لا هم په توقیف کې ده. برنارد د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په خپل سر د خبریالانو نیول یو د ستونزو وبلله. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان وای دروان میلادي کال جنوري تر اوسه په نړۍ کې 19 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي او شاوخوا 514 خبریالان او د رسنیو 22 کارکونکو په ټوله نړۍ کې بندیان شوي دي. له اورزګان ولایت پرته په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین ورکولو کمپاین سبا پنځمبه هم دوام کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي په دغه کمپاین کې بچي له تیرې دوشنبه پیل شوی چې باندې 11 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبتې پیښې شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. اروپایی کمیسون پرون اعلان وکړ چې اروپایی ټولنه به پلانجمنه سیمه ناګورنه خراباخ له جګړو اغیزمنو شو کسانو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه یورو چې 15 میلیونه او 3 لک ډالر کې اختصاص کړي. د بشري مرستو او د بحرانو د مدیریت لپاره د اروپایی ټولنې کمیشنر یانیت لنارچچ ویلي موږ باید د هغو زرګونو کسانو ملاتړ ته ځانونه چمتو کړو چې له ناګورنو خراباخ د کډې کولو پریکړه کړي. لنارچچ ویلي داسې اټکل کیږي روان ژمی به د دغو کډوالو لپاره نور چلنجونه او ستونزې هم پیښې کړي. تېره اونۍ هم اروپایي کمیسیون د 15 لک یورو په ارزښت خپلې لومړۍ مرستې اعلان وکړ. بروکسل اعلان دی چې د دوی له مالی مرستې به 15,000 کسان ګټه واخلي چې یا په دې سیمه کې راګیر پاتې یا هم ارمنستان ته کډه شوي. په دې لانجمنه سیمه کې د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ له تېرې اونۍ شخړې روانې او د ارمنستان حکومت ویلي تر پرون سه شنبې له دې سیمې 13,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ښایي پر روان اکتوبر یا هم نومبر میاشت کې ترکیه ته سفر وکړي. پرون سه شنبې په دې باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته اردوغان وویل دی به هم اسرائیل ته متقابل سفر لري. د رویټرز خبري اژانس په حواله اردوغان او نتنیاهو د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په مهال خبرې کړي. دا کتنه داسې وخت شوي چې دواړه سیمه ییز قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بېرته ورغوي چې له اوږدې مودې راهیسې ترینګلې دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د ملګرو ملتونو تر عمومي غونډې وروسته وویل اسرائیل او ترکیه به ډیر ژر د انرژۍ د استخراج په برخه کې ګامونه واخلي. او محمد خالد هوتک خپل هندي حریف مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم میډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو تنظیمونکې کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وښو دغه لوبغاړي په اویا کیلوګرام وزن کې د کوارټر فائنل دور په وسیالي کې خپل هندای سیال د پی په یوې ضربې ناک اوټ کړ. هوتک د برونزو د میډال د ګټلو سره به سیمی فائنل ته لار وکړه او تمه ده هلته له چینایي لوبغاړي سره مخ شي. خالد هوتک تر دې مخکې قزاقستاني سیال وهلی و. هوتک له چینایي سیال سره په نیمه پایلوبه کې نن مخېږي. هوتک له تیر آسیایي اولمپیک هم د برونزو میډال ګټلی و. د هوتک تر څنګ په وښو کې نصرت حبیبي هم د برونزو میډال خپل کړی او د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د برونزو میډال لري. دې دور آسیایي لوبو کې شاوخوا 80 افغان هلکان او نجونې ګډون لري.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګ درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتر چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم وای.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتماً درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړیکې، ناستې ولاړې، مطالعه، درس نیو مهارتونو زده کول، کله داسې ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژۍ لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوسې خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسېدونکی شمس هیلمن وایي دا ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت دا لوبي وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغسې گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسېدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نور وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه کنه، چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځوانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې وروره درس وایي درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړه چې د ورځې نیم ساعت یو ساعت گیم وهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپل انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي ضایع کوي. د وخت زیاده د پیسو زیاده د صحت زیان دی کله چې تر ناوخته سړی ناست وي خوب یې نیمګړی وي د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي دی به وروسته پاتې کیږي
څنګه څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم سهار صاحب که لومړی دار ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي چې ډېری برخه ځوانان دي تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې د لوبې کوي 600 میلیونه پر چین کې په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک د لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینهوال لري دلایل بیلابیل دي ممکن بیکاری وي ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي په کیفیت جوړ شوي دي او مهم موضوعات یې دغسې دي خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي هغه سې مینهوال لري نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې موټر بایسکل ځغلونې فوټبال کرکټ دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته خلک علاقه لري څنګه کاملي میدان ته نه شي رسېدل نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي که پر څوک په کرکټ کې لخمند خو عملاً کرکټ نس کوي نو د ویډیو لوب لري دغه تند خړوبوي نور بیل بیل دلایل لري د دې یغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوب ته تر څنګه په دغه لوب باندې پنګونه د دې دغه لوب ډیر کوي الگوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي د سره سي دی چې مالک چا علاقه او څغواړي څه ډول لوب خو خوي دا په اساس باندې خلک ویډیو لوب ته ډیر جذبيږي
مننه د چډیر ځوانان دغه لوب ته وخت ورکوي ساس په نظر د دې پایله
هم مثبت هم منفی تاثیرات لري خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت یو ډول تفریح پیدا کړي غواړي له نورو خلکو له هغه کاري ستړیا او له هغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لرې اوسېږي او که له یو اړیکو ستړي شوي غواړي یو ډول ځان په یو داسې څه مصروف شي هغه تشویش درد او خفګان او هغه ستړی ډول را پکې یا په ځینې مهارتونو وړول کې سره مرسته کوي د مثبت تاثیرات کې پرس کې څوک پایلوټ ته نو غواړي چې ویډیو لوب لري هغه مهارتونه نور هم زده کړي څوک ډاکټر د ویډیو لوب کې د طبي نور ټکنالوژي سره بلدي کې او یا هم مثلا نور دغه سیارخون لري خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات وشل سو لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ولکه څوک چې لوبي کوي عملا کار کوي نو د ویډیو لوب کې خو څوک د ډیر ودو ساتون لپاره د ناستي له دوه لاسو دو سترګونه کار اخلي نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتانل دل کیږي نو هغه دی غي درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کی سي دی ته په ود محاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي رواني تاثیرات به دی چې خلک لټولن لري کیږي یو ډول هغه عملی اړي کې سي دی له نور خلکو سره لري ټولن دوستانو کورنۍ غړو سره لږه سکیږي انزوا ته زی دغه لوب کې کوم الگوریتم کاری د لغت دی پر روان ځوان تاثیر کوي د دې په کرکټر او په خوې تاثیر کوي ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه ویني تو یو لودا ډیر عادي ویني هغه دی په عملي ځوان کې هغه ورته ډیر عادي ښکاری یي عمل نه هغه رول لوبوي بد رفتار ترې کیږي په عملي ځوان کې نو دغه منفي تاثیرات دي خو ټولو ته اشاره کول ممکن سنځمن نه وي
ستاسو خبره چې د ویډیو لوبو ترګټو تاوانونه ډیر دي نو بدیلې لارې کومې دي مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي بل کار او مصروفیت نه لري نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي نو هغې وګور که لوب مثلا د څه لپاره ده که جنګ ده نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري یا که مثلا نور لوبې دي کوي نو د فکر دوی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي که فرض کړئ څوک ډاکټر ده نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټکنالوژي
برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبې دی وکوري، یا راست دی وکړي فزیکی لوبې دی وکړي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کی دا گیمونه دي نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کې څوک لپاره وکړي بیا ستونزمنه ځان دې ترې خلاص کی. نو تر ډېره پورې هغه انګیزې درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډېره ادب فزیکی لوبې اړیکې ناستې ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونه زده کول کېدلی شي د ویډیو لوبو بدل شي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یویشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولې له دې اورو
یو د مکتب فشار د سنو یو د کورس وځي بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله، یو د ډال خطر سی پلاړه ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولای، شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سی پلاړه ته کې نه ستل شي پختنه کول دیار میاست به پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نه ستل چې مزدا هغه هم دی اده وتل بیا وهل به ټکول به نو مې راند باندې کې خود اس تقیر اور به بیا سی کورس تلل د زړه کورس نه کې سی کورس تلل سی مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوم که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دی ریوار درت درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نوټ وای چا زده نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سیز ده دې نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته سی استاد لار سی بیا ټول درت زوای دیو سم نام زړتوري استاد نام بیخی زرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي، خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لښتل چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي د لوبی په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دای باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا اوس ترې وتلې ده که چېرته موږ ماشوم تهدید کړو وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هېڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې. اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي، اغه هیڅ کله اغه ته چې کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي، تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر مغه به درس نه ویلای.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی، خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس ته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره بس موږ تللو کورونه وی ته دند به کتل هغه وی هاپرین را کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا غدي هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي. حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم. حتی دوی ماته عادي سونځ وي، عادي مشکل وي، زه له دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزه ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي وي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف کې به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه لویه ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدې او ودونه کېږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده او واده کېږي؟
د یو رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده. ورې کبله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهېږي چې دوی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کېږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهېږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي. خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کېږي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي مویي تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالی ورکو، دوام بل دې چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده. یعنی دغه د یو رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده. ورې کبله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهېږي چې دوی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي. یعنی څرنګه باید دوی اولاد راوړي، څرنګه باید دوی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دوی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دوی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو سر پور کوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خېدا شو، اقتصادي عامل ته ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوس ډېرېږي، د دوی دا مصارف ډېرېږي. نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي د دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دی بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې ور ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم، نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولی شي، ځکه د دوی کورني او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
مونږ ملګری و دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې و، لیسې کې عمومي اول نمره و، ډېر تکړه و، لایق و، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه و چې دی د هغه عمر ته رسېدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته را مړو. دی نو دغې اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ که نه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابېږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې غادي واده سره غي نور هیلي چور پر تړلې وي غم لمن زلاړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګ حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کوي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بلکه د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې تر څنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه، یو نکاح دی د هغې له نگاهنه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځوانۍ ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی، د بلچا په وګو باندې آینده کې بار نوی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلاند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتل، او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د سو میشت په خوشاله د پاره غموم الدار د کلون غم بیا شاته واچي. نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسی رابطې پاړه سم په هوای نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي، ځکه خو دوی له رواني او جسمی پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظ او هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا ان شاء الله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښه نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نوی چې مثلا سړی ځوانیږي دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه یې سنجش نه یې کړی، هغه یې نه یې سنجولي. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي به ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره مزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو، ژوند د الله تعالی له لوري یو ډالۍ او ستر نعمت دی. د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. همدا ډول د امیندوارو مېرمنو ساتنه او پالنه ډېره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړی دی هغه کې ستر حکمت پروت وی. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنۍ شودې چې کند یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهم دی؟ کند د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دی چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کنډ ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه، څه شوې؟
څه وایې فرزانه خوري؟ دلته یم.
مبارک دې شه سنگینا، خدای پاک یو ګلاله زوی درکړ.
دا ته څه وایې رښتیا؟ ډېره مننه فرزانې خورې. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي کنه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی دې ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایا شکر چې دواړه روغ و جوړ دي. ډېره مننه فرزانې خورې، ډېر ښه خبر دې راکړه. شیرني دې قرضداره شوم. ښه، شیرني به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده، شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بله پلاره.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خوده؟
پلار جانا مبارک دیشه، بابا شویل خیره بابا.
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم، دا به چیرته وي؟
سمه ده پلار جانا، دادای زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ورښتیا اینګور مې څنګه ده؟
آغام شکر دی خدا.
شکر شکر، ډیر ښه خبر دی راته راکړه زویا. شکر چې اینګور مې روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای پامان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی، چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر یې د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوئ. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
خدایا په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته ولې صبر ونه کړه
سنگینه؟ وا سنگینه، ولې داسې ورختای؟
فرزانې خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
ورختا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نامو خدا اوخیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
رښتیا وایې فرزانې خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دادای نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به خامخا ښه وي.
مولای صاحب وسخانه، ته راشه کنه چې یوه مشوره مې درسره کوله. ته خو پوهېږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نه ږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تل ستا په خدمت کې یم. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه بې بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکتران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ما ته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ښه ښه، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکتران نه شي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتورال نه خپل کلي نه شړل دي، نو بیا ته څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نه شو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوی صاحب؟ زما خو سر پې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولې خبره مه کوه مولوی صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دې قام به دې راوغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
ورکم کوم تورې کړې ده چې شیرنی ورکم وا
و ملک صاحب ته خو ما دا ته پرېږده کنه
ووایه څه وایې دا
ملک صاحب داسې به وکړي چې ته به د دهقان دلته راوغواړې دلته به اول ښه وډار کړې چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزان اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي
ښه اوس به سر په خلاص شو وایم واچوه چې شل ژیا
ملک صاحب کله مو چې ښه وډار کړه بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی نو تا به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم اولته خلکو واکسینونه نه کول حتی چا کلي کې هم نه پرېښوده
وایم عمر دې ډېر چې مولی صاحب اوس دې کیسه را جوړه کړه لامې د ارامۍ ساه واخېسته
او هو دهقان به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري او دا به م ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه نو دستي یې ډاکتر ته بوته
یاره مولوي صاحب ډېره ګل خبره دې وکړه که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاصم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نکال لا پسې لوړ او ښه شي هو
اوهو دا نسرین ترول ولې داسې ورخطا را روانه ده خدای دې خیر کړي نسرینې ترورې ستړی مه شي خیریت خو دی ولې داسې ورخطا یې
خوار مش ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به ورخطا کېږم
څه مې کړې چې ته ورخطا شوې
نو ستا خو یو ځل نه دی هر ځل داسې کارونه کوي چې څه ته خفه کېږم دا دې څه دښمني را سره شروع کړې ده
خدای دې نه کوي چې زه به له تا سره دښمني کوم ته خو زموږ مشره یې احترام دې لرم
غلیشه غلیشه ما نشي دوکه کولی تا غوني کسان تر سینده تږي بیایم او تږي بېرته راولم
خدای دې نکړي چې زه به تا ته دوکه درکوم راشه دلته کښېنه چې دمه دې جوړه شي
او همدې ته راغلی یم چې خبرې در سره وکړم دا دی دلته به درته مخامخ کښېنم چې خبرې مې سمې واورې په خلاصو غږو پوه شوې
ووایه ترورې اورمې
ښه ښه ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه
نو چېرته مې بیولې وای روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره
زه د دې کلي قابله یمه ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر د روغ او جوړ بچې زیږولي دي نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله ولې په ما څه شوې
ترورې دا منمه چې ته تکړه او با تجربه قابله یې خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتونونه وي هیڅوک هم په کور کې زیږون ته زړه نښه کوي ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري
هیڅ خطر نه لري په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور رانه مړه شوې ده ولې به خطر لري
ترورې دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسېدلی هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه وو اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي
غلیشه غلیشه شپخانو کې ټول ستاغوني بې تجربې نسانې کار کوي تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم که شپخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان هم شته نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکتران هم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي
بس بس دا دی د وروستي ځل لپاره اختار در کوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لرې پوه شوې او که نه زه درنه لاړم
شیر زمان خانه سلام علیکم
وعلیکم سلام سنگین وروره مبارک شه زوی دی مبارک شه خدای دی قدم بختور کی دیر خکار بشو
مننه کور ودان تم کاکا شولی تا تا دی مبارک وی
دیر مننه خیر وسی خا و دی نویل وریندار سنگ ده وڑو که ماشوم سنگ ده
شکر دی دی دوار صحت خده روغ او جوړ دی ډاکټرانو ډاډ راکه او بیای رخصت کړو اوس په کور کیو
ډیره ښه ده خدای دې روغ او جوړ لري ښه ده چې دا موضوع حل شوه او ترې بې غمه شوې
شکر الحمدلله بس خدای پاک فضل وکه خو زما په ګمان اصلي کار اوس پیل شو له دې وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسؤلیت دی چې باید ورته متوجه اوسم
همداسې ده هو رښتیا د ماشوم د ساتنې خبره دې وکړه زموږ د دهقان هغه زوی را په یاد شو هغه چې ګوزان وهلی دی
هو والا زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نه شي. هغه بیچارهګۍ ګزان وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. ګزان خو ساري ناروغي ده، هسې نه چې نور ماشومان پې اخته شي.
یوازې ته نه، موږ ټول دې خبرې ته په تشویش یو چې نور ماشومان پې اخته نه شي. بیا به څه کوو
سنگینه؟ حسین هم په دې شپو ورځو کې ډېر مصروف یې، خو په شاوخوا سیمو کې یو کمپاین ته اړتیا شته.
د څه شي کمپاین؟
ګوره، زموږ د دیقان زوی په ګوزان اخته شوی دی. هغه د دې سیمې اوسیدونکی او همدلته یې ژوند کاوه. مونږ او تاسو ته ډاکټرانو ویلي وو چې د ګوزان ویروس د اخته ماشوم له ډکو میتیازو سره ګډ وي. کله چې میتیاز یې وچی شي نو په ګرد بدلیږي او شاوخوا سیمه کې خپریږي. نو دغه ویروس د خوراک، اوبو یا خاورې له لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي.
ښه ښه،
نو تاسې یو کمپاین پیل کړئ او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو، اوبو، ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرنې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه، نو نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دې ښه شه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
اشقله، دا خیالي ګلش نامو چیرته دی؟ نه ښکاري.
آغا دی امیده، لگیا دی لکار و کاریگر و نا فلمون و اکسون اخلی.
یو غک پیو که ورتوائی چی و چکر مو خواتم راشا، نگوری چی خطاکی کهو.
پستر گدا دی، ام داوست ورتا غک کهو با.
والا که خیالی، ای خیالی گولا، راشا چی امید در سر کار لری. او از چهار سی بینی، کامرا پسرا و باسه، ای بابا، لکلی چیر تکی نه.
داده درزم، لک صبر وکی، والا داس ور خطایی.
خخا اشقلا، دا ډول درا کې چې څه پیولی کوم، خو کولی خط به درته پیولی کوم.
رښتیا وای وای، بشکه امید خانه، ای سب شای پیولی کا پوسه. خخ کولی ولیکا، ای دا سی ولیکا چې دا ډول دا اشقلا خان دی، ار څوک چې پیدا وکي دا وای باطل ده.
نه نه ځواني مرګا، داسې څه نه لیکم. غواړم چې د ګزان په هکله یوه جمله درته ولیکم. ډول خاص یم ستا دی، څوک پرې څه ته دعوه وکړي. د ډول په کوم ځای کې ولیکم ته یې را وښایا.
ښه، اوس په سر خلاص شو. دا دی، په دغه ډټ کې ډېر ښه ځای لري، همدلته یې ولیکه.
په داسې ځای به یې لیکل وکړم چې خلکو ته ښکاره شي، هسې نه چې پټ وي او چا ته ښکاره نه شي.
وای بالکل زبا ته زړه خبره دې وکړه. وایم لباسه واده سړی نه جار شم، هرې خبرې ته یې پام دي.
ته خو په موږ ټولو ګران یې اشقلا خانه، اخر زموږ د کلي خدمتګار یې، او بله دا چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار.
وایم له سترګو دې جار شم. یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم، د ښو ښو خلکو سرونه مې کل کړي دي، له بدماش نه نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. ای ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
رښتیا وایې که هسې باټې وهي.
باټې به ولې وهم، زه د دروغو سړی نه یم. وایي د کور جینۍ ګړنګره وي. زه ستاسو کلیوال یم، زه که درته خوشې شی ښکار یم، خو کومه ورځ چې زه مړ شم حاله به مې په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اوالي ویښته او ګیره دې جوړ کړي؟
ستا د ډار لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بې شکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والي صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده اشقه یاره، تا وویله ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته دې سلام ورسیږي. څنګه یاستی؟
وعلیکم السلام، په خیر علی.
وهلکه خیالي ګله، یو نیم وخت خو زمونږ واخله، ولې دومره شوې؟
سمه ده سمه ده، اخله مای درته. ته ولې دومره ورخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله کا، زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شقلا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شقلا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام. غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی مونږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. والا که امیده، دادا شخلا په ډول څه شی لیکه
و مې لیکل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 50 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیرو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایی مسائلو په حق له خبرې وکړې. پرون می ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته را پام کړ چې غواړم له تاسو سره هم شریک کړم.
مهربانی.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په حق له عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي. په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو. ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري. ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کړئ، هڅه وکړئ چې ښیښه‌یي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو ډېره خو خبر نه وو کنه،
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم. او اوس دا خبر له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوی صاحب، کله چې پوه دې کړو.
او هو ډاکټر صاحب خالد دا موبایل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو، یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو، یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډېر خطرونه لري.
دا نو څه خطر نه لري مولوی صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو ډاکټر صاحب دا هم وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډېر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوی صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډېر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي، او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بېرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بېرته کولالانه ته احتیاط شولو.
بلکل سمه خبره دې وکړه. او هو مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکخ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکخ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وي. زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي. کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وئ. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې درورسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان، بچی مو لوی.
وا خلکو، وګورئ لمسی مې ژاړي چې ولې مو تر اوسه راباندې نوم نه دی ایښی. په مور او پلار د اولاد یو حق دا دی چې ښه نوم ورباندې کېږي، داسې نوم چې ښه او ښکلې معنا ولري.
رښتیا وایي
جان، زما وروره ولې ژاړې؟ کلی شه چې تا ته یو ښکلی نوم را پیدا کړو.
موږ او تاسو خو یې په لسو نومونو یادوو، راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو.
دا سمه ده، خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی؟
نه نه، هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی، چې تاسو یې مونږ ته ضرورت نشته. شبنم، ستا مور او پلار هم در باندې حق لري، هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی.
څه دروغ وایم، په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي، خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی.
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ؟ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ.
لورې، نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی. وایه دا دی چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو، داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي.
هو پلار مې رښتیا وایي، نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي.
وی جان، ولې ژاړې؟ هلو ورېندارې، الک ژاړې؟
شبنم لوری شیدی ورکه لکی چی وگه شوائی دی
جان زویا راشه چی شیدی درکم خاما خوابا وگه شوائی حالا خوگه راشه آفرین تغلیشه چی مونگر تا یو خکلای و گلالای نو خوخکو
پلارا موری زما خو ارمان نم خوخ دی تاسو پکی چوائی
سل ارمان خده والا خو زما دی المار خوخ دی
دواره خیسته نمونه دی
ما خور ده اتل انتخاب کرده ای اتل اتل جان
نام خدای طول نمونه خیسته دی صدیقی تا کم نم نده اخوه کرده ورده تا ولی چه نوائه
نه زده شبنم او سنگین پا تمایم چه اغوی دواره پی نم کی دی
نه ترور جانه تاسو باید خپل انتخاب ووائی
هو مور جانه که ده شیسته نم تر طول خوی
ووایا چه بیازه ما وارده
هو مور جانه ووایا
زما خو ریحان خوښ دی
رښتیا وایي ښه نوم دی ښایسته نوم دی
ریحان دادی د ریحان معنا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه ریحان هم د یو ګل نوم دی او هم یو ډول ترکاري ده لکه نانا هغه ته هم ریحان وایي کیدای شي نورې معناوې هم ولري
آفرین تا خو یې پاک لسم تحقیق وکړ
ریحان ښکلی نوم دی زما هم ډېر خوښ شو هم اسانه ویل کیږي او هم ښه معنا لري لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم
مور جانې رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی
دما خوښ شو زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم ریحان جان نوم دې مبارک شه
مبارک دې شي ښکلی نوم دی
چې د ټولو خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي
آمین
آمین
بس لاس پورته کوو ښکلی نوم دی خدای دې ورته نیکو مبارک کړي
مبارک
داده نوم خو انتخاب شو لخیره اوز به د جماعت ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکی
اوه لا حول ولا په دې نیمه شپه کې څوک دی ته وته رګه چې موبایل مې څه شو ها داده پیدا نکا چه دا با چوکوی چه شیر زمان خدای ده خیر کی دی نیمش پاکی چه شویدی چرا تو زنگ والی ده هلو هلو
السلام علیکم پلار جانا
وعلیکم سلام سنگه خیرت خوبایی والکا
خیر و خیرات ده او بخا پلار جانا چه پا دی نیمش پاکی می پازاب کرده مور می سنگه ده خدا
خدای دې وبخ زویا مور دې هم رکا روغه ده دا دا ویدا ده
خدای دې جوړه تیار لری زما سلام ورته کوا
ښه ښه وعلیکم السلام خیرت خدای ولې دې په دنیا مش پاک زنګ وهلې دې ولکه
لار جانا خبر شوم چې بیا دې کومه کارنامه کړې ده
والله چې تکړه جاسوسان خو لاره ولکه دا څه زرد خبروي چې مکه و پښتنه
نه نه دې جاسوسانو خبره نه ده زمانه مدرنه شوی ده دی نره هر گوڑ که لغاتی ها وڑی خبری نه انسان خبریگی
خود تره تا ده اوه ها چه ستاز جاسوس سوک ده گوره آه مول خلی نه ایوتی تا پی وقت خبری
نه نه جاسوس ندر خایم حسینه چه وی باهی
نه ایوام غوارم چه وی پی جانم او کلی کم
خب لار جانا اصل خبری تا براشم خبر شوم چې دې خان ته دې پیسې ورکړي چې دې دروغو کیسه جوړه کی
آها دا څه کیسه ده دا چا درته ویلې
دې پسې مگر ته پلار جانا خو خیر دې خان له دې دروغو نه منې کا ښه کار نه ده ته چې حقیقت وی اماغه وایې دا ډیره بده خبره ده خلک به څه وایي
ګوره زه ته په دې خبرو نه پوهېږې زما په کارونو کې څه کار لرې ها
پلار جانا دې کلی مشره او ملکې دا ډول د سیسی له تا سره نه خایي په خدای چه شرم ده رازه له دې دروغونه تیر شه
بس ده بس ده لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي بند کړه ټلیفون دې خو هر څه په دې خبرو سره ماته نصیحتون کوي بند کړه
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي دوی ټول یو لاس شول او لخبل کلینه دی پلاستیکونو دی راټولولو هسه پیل کړي لتاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دادا چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکی لوښو څخه کمه ګټه واخلئ غوره به دا وي چې د پلاستیکی کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رخل کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو، ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو مونږ او چاپیریال ته یې زیان ونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.